رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د افغانستان جنگ یو شخصي شرکت ته په اجاره ورکول اوازې بی اهمیته بللې دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او نورو ښارونو کې په سیاسي وژنو کې د خارجي استخباراتو لاسونه لیدل کیږي او متحده ایالاتو د هرمز په تنګي باندې د ایران د واکدارۍ دعوا رد کړه.
د خبرونه اوریدو ته مو ځان او شباشنا هرکلی ویم. نن د چهارشنبې ورځ د اسمبلی د میاشتې اوومه د 2013 کال د اګست میاشتې له 9 سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې په افغانستان کې هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي.
منطقوي و کلیوالي و محیطي و دا ټول شیان ممکنه ده چې دغه شي پیش شي رامنځته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو ناظرین د ځینو سیاسي ګوندونو اعتراضونه ناسم بولي.
باید ووایو چې د سیاسي ګوندونو غوښتنه فکر کوم له تخنیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري.
په دې اړه پوره مرکه د خبرونو نه وروسته اورئ. قدرمن اوریدونکو رپورټونه او مرکه وروسته خبرې کی او زرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس ویلی دی چې افغانستان ته د امریکایي قواو پر ځای د خصوصي قراردادونو لیږل معقول کار نه دی او په دې اړه اوازې بې اهمیته اوبللې. مخکې په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې پینټاګن غواړي د افغانستان روان جنگ یو شخصي امنیتي شرکت ته ورحواله کړي. جیمز میټس د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو په اړه هم وغږېده. هغه وویل چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې پوځي ستراتیژۍ له امله د هغه په وینا طالبان تر بل هر وخت اوس مذاکراتو ته زیات لیواله ښکاري.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په روسي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
جیمز میټس چې په پینټاګان کې د امریکا د نظامي قومندانانو سره یو ځای یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله د طالبانو وروستۍ مطبوعاتي بیانې ته اشاره وکړله او ویل په څرګنده توګه معلومیږي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو لاره مذاکرات او خبرې اترې دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې پر طالبانو باندې موږ فشار زیات کړی او هدف هم دا و چې له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په هیواد کې مخ په زیاتېدونکو سیاسي قتلونو کې د خارجي استخباراتو لاسونه یې نی. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال محمد راز منش امریکا غږ ته ویل چې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو پوځي او ملکي استخبارات کوشش کوي چې دغه ډول وژنو لارې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. څېړونکي فکر کوي نه یوازې دا چې خارجي استخباراتو ولایتونه په نښه کړي بلکې اوسې د خپلو ایجنټانو جاسوسانو په مرسته په کابل کې هم قتل او ترور لړۍ پیل کړې ده. د چلونکو په فکر له طالبانو نه علاوه یو شمېر مجرمې ډلې هم په دغو وژنو کې ککړې دي. د افغانستان د بیا آبادۍ د چارو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځانګړي دفتر سیګار په یو تازه رپورټ کې چې وړمه ورځ خپور شوی راغلي چې سږ کال په غټو ښارونو کې انتحاري حملې 80% او هدفي حملې 15% کې زیات شوې دي. دا واشنگتن دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په ښار کې د داعش پورې مربوط یوه 4 کسیزه شبکه نیولې ده. د دغه ریاست په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپره شوې راغلي چې دا شبکه د ښار د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په دوران کې ونیول شوه. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر وایي چې چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه شفیع الله، محمد رحیم، منظور الدین او جاوید وښودل او ویلي دي چې دوی په قرغه کې پټ اوسېدل. د آزادې رادیو د یو رپورت لمخې چارواکو په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت د مشاور د مرستیال جنرال دین محمد جرأت له دفتر نه له بمونو ډک واسکټونه راایستلي دي. د آزادې رادیو خبریالانو شاه محمود شینواری او نورالله شایان ویلي چې د والي دفتر دغه خبر تصدیق کړی دی. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو نه مخکې د قانوني اصلاحاتو او د بایومیټریکي سیستم په وسیله د راتلونکو انتخاباتو د سرته رسولو په خاطر نن د چهارشنبې په ورځ د وږي په اوومه په کابل کې اعتراضي غونډې پیل کړي دي. هغوی خبرداری ورکړی چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به خپل اعتراضونه ولایتونو ته هم وغځوي. د چین چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوي چې چین په افغانستان کې نظامی اډه جوړوي. د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې ساوت چاینا مارننګ نیوز رپورټ ورکړی چې بیجینګ په دې کوشش کې ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره یو تربیوي کمپ په واخان کې جوړ کړي. د افغانستان او فرانسې د لرغون پیژندونکو یو ګډ ټیم د بامیانو د شهر غلغله د تاریخي آثارو د رغولو او ترمیمولو کار پیل کړی دی. مصارف یې په پاریس کې د یونسکو اداره او د فرانسې حکومت ورکوي. د ټیم یو غړي امریکا غږ ته ویل چې دوی کوشش کوي چې د شهر غلغلې زوړ تاریخ راوسپړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د افغانستان او چین چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د دوه اړخیزې همکارۍ د پراخولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې د خارجه چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د امنیت او ټروریزم ضد مبارزې لپاره د چین د حکومت له کمشنر سره د خبرو په ترڅ کې په چین کې د افغانستان د هوایي قوو د پیلوټانو د روزلو په باب هم له هغه سره وغږېده. د برما یا میانمار حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون هغه رپورټ نه مني چې وای پوځیانو د روهینګا په زرګونو مسلمانانو وژلي او پر ښځو باندې تیری کړی. د امریکا غږ د خبریالۍ رپورټ خلاصه نوشه باشنا تستلولي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د هیئت په دې تازه رپورټ کې راغلي دي چې د برما یا میانمار پوځ تیر کال د روهینګا د مسلمانانو په ډله ایزو وژنو کې لاس درلود او تیر کال روهینګیا د مسلمانانو پر ضد د پوځي عملیاتو په دوران کې په پراخه پیمانه د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. یو حکومتي ویان نن چهارشنبې د برما دولتي تلویزیون ته وویل چې دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون راپور نه مني، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي
دلته په امنیت شورا کې موږ باید هغه کسان حساب و کتاب ته کش کړو چې دا سرغړونې کړې دي.
په یو بل رپورټ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی دی چې د روهینګیا د مسلمانو مهاجرینو د یو کم نه داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې خی د میانمار پوځ او امنیتي ځواکونو پر ځوانو ښځو باندې د جنسي تیریو په شمول د بشري حقوقو سرغړونې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د برما پوځ په زرګونو خلک وژلي دي.
او متحده ایالاتو د فارس د خلیج د هرمز په تنګي باندې د ایران د واکمنۍ او ملکیت وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. ایران وای هر وخت چې غواړي کولی شي چې د هرمز په تنګي کې د متحده ایالاتو د جنگي کشتیو لاره بند کړي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه عمل په خلاف باندې ایران ته سخت خبرداری ورکړی. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ځنې افغان سیاسي ګوندونه حکومت وایي چې حکومت مو د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مني. دا چې د دې سیاسي ګوندونو غوښتنې څه دي لږ وروسته به په مرکه کې ځواب واورئ. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې سیګار راپور ورکړی چې په افغانستان کې که څه هم د تیر کال په پرتله امنیتي پیښې کمې شوي، خو هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. دا راپور په داسې وخت کې خپریږي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د هوایي ځواک دوه منصوبین په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ محبوب الحق صافی تیره دوشنبه په داسې حال کې نامعلومو وسلوالو له خپل همکار سره یو ځای وواژه چې هغوی دواړه د وظیفې پر لور روان ول. دېرش کلن صافی په امریکا کې زده کړې کړې وې او اوس یې مېرمن او دوه ماشومان پاتې دي. د هغه پلار وایي چې د داسې کدرونو د ساتنې لپاره باید ځانګړي تدابیر په نظر کې ونیول سي.
داغ سے چینو دا ہم مرحوم کم شخصی کو نہ لری فیلم بدا کو چمو سی دا ہم پلارا نہ کور دے
د ساپی کورنۍ وایي چې دولت باید دغه د ماشومانو پالنې او روزنې ته پاملرنه وکړي. دا یوازې د افغان هوایي ځواک دغه منصوبې نه دي چې په دې وروستیو کې وژل شوي، بلکې د افغانستان پر بیا رغونه د څار ځانګړې امریکایي اداره یا سیګار د ملګرو ملتونو له خولې په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې د تیر کال په پرتله 15% او ځانمرګې بریدونه 78% زیات شوي دي. نظامي شنونکي وایي چې دا یوازې طالبان نه دي چې هدفي وژنې کوي.
دغه څه چې په کابل یا په ښارونو کې اوس ترسره کېږي، که چیرې دقیقې وڅېړل شي، کیدای شي لویه برخه طالبات په آګام نه وي، په خبر هم نه وي. ولې دلته په اصطلاح باندې منطقوي وو، کلیوالي وو، محیطي وو، په کار کې رقابت وو، مثلا شخصي وو. دا ټول شیان ممکنه ده چې دغسې پېښې رامنځته کړي.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمې استخباراتي شبکې غواړي د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو بریاوې له خنډ سره مخ کړي.
رښتیا هم چې مونږ د دوی په مقابل کې درېدلې، لکه څه د مونږ قربانی او تلفات زیات شوی دی. په دغه کال کې د دغه تلفاتو په بیه مونږ وکولای سول سه د دشمن هغه خندق عملیات سه دوی اعلان کړی وو په ناکامي مواجه.
د سیګار پر راپور کې کسان په هدفي وژنو او ځانمرګ بریدونو کې زیاتوالی ښودل شوی، خو وایي چې په عمومي ډول په امنیتي پیښو کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې پر رول سخته نیوکه کړې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو له روسیې اوري. یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه مني. دا چې د دوی غوښتنې څه دي، روان وضعیت ته په کتو د ټاکنو پر ټاکنو د څار د یوې ټولنې مشر یا د اجرای البته د فیفا مشر محمد یوسف رشید په دې اکلا امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل.
باید ووایو چې د سیاسي ګوندونو غوښتنه فکر کوم له تخنیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري. له بده مرغه په هغه وخت کې چې د اصلاحاتو انتخاباتي په نامه باندې پروسه او لړۍ پیل شوې وه او درې کاله څلور کاله وخت ونیو، په هغه وخت کې سیاسي ګوندونه له بده مرغه چې ویده وو او اصلا خپل هغه ونډې باندې چې په اصلاحاتو کې څه رول لوبولی وای او څه باید کړی وای، کوم لوبړیتوبونه باید په هغه وخت کې ترسره شوی وای. له بده مرغه هلته دوی یا په دې دلیل چې نیمایي په حکومت کې شریک وو او دوی د څوکیو په ویش او تقسیم باندې مصروف وو او اصلا د انتخاباتو په فکر کې نه وو، او یا نیمایي هم چې د باندې حکومت څخه وو هغوی هم خپل ائتلافونه په جوړولو باندې، او دا چې حکومت کې سره کوم یو وزیر دوه وزیر یا ولی ولري په دوی مصروف وو. له بده مرغه هغه اساسي فرصت موږ لاس ورکړو. اوس تقریبا دوه میاشتې په شاوخوا کې انتخابات وخت پاتې ده.
بله،
افغانستان کابل ښار نه ده، افغانستان ډېر سوزمن و ولایتونه لري.
رشید صاحب، د سیاسي ګوندونو چې په کابل کې نن مظاهره کړې ده، غوښتنې دادي چې د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخابات ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه، نو دای په ټوله کې د دوی غوښتنې وي. اوس د شرایطو ته په کتو، وضعیت ته په کتو او د ټاکنو نیټې ته په کتو چې کم وخت پاتې دی، څومره منطقي دي د دوی غوښتنې او څومره عملي دي؟
په عملي لحاظ باندې ګورې دغه درې مورد پوره وخت ضرورت لري. کوم چې سیاسي ګوند غواړي هغه باید مطالعه شي، هغه تخنیکي اړخونه، سیاسي اړخونه، د وطن د ټولنیز حالات، یعنی ټول باید مطالعه شي. که موږ د سیستم بدلون غواړو، کوم څه چې ګوندونه مطرح کړي په دې معنا نه چې هغه یو سنجش شوی او ډېر پخه شوی نسخه ده چې د افغانستان ټول ستونزې حل کړي. دلته باید کارپوهان کینی داخلي یا بهرني باید د افغانستان وضعیت مطالعه کړي. موږ ښه سیستم د سیستم ته وایو چې د یو ټولنې له ټول اړخونو سره هغه مطابقت لري، هغه سیاسي، فرهنګي، ټولنیز ټول مسایل بانک ولري. نو فکر کوم چې دا غوښتنې فقط بیره دي چې دغه پروسه وځنډوي او له خپل مسیر څخه منحرف کړي، نور هیڅ کوم فائدہ نه لري. او د موږ غوښتنه دا ده چې راځي په ګډه سره د یو ښه اصلاحاتي پلان چې هغه عملي بڼه ولري، په هغه باندې کار وکړو تر څو څه چې ممکن وي په پارلماني ټاکنه کې، څه چې ممکن نه وي په ولسمشري ټاکنه کې، او څه هم اوږدمهاله اصلاحات لپاره چې هغه د اساسي قانون هغه محتوا په برکت ولري، دغه لپاره پلان چې وکړو.
د سیاسي ګوندونو هم د غوښتنو ته په کتو او د انتخاباتو مودې ته پکاتو همدغه انتقادونه یا د سیاسي ګوندونو د غوښتنې انتخابات کوم مسیر ته سوق کولی شي؟
انتخابات لغه خپل اصلي مسیر نه او کوم نشه ورته څرګنده شوی چې اتریسن د میزان د لدنه منحرف کوي نور په عملی بڑا باندې کوم لاسته راوړنې نه کمیسون کولی شي چې په دومره کم وخت کې ترلاسه کړي چې هغه د غوښتنو په اساس د ګوندونو د غوښتنو په اساس باندې ترسره شي او نه هم حکومت د ظرفیت لري او نه هم نړیوال ټولنه په دې وخت کې لیواله ده چې دومره اساسي مسایلو ته هغوی د مرسته وکړي. موږ که غواړو چې ټاکنې وکړو راځئ دغه اوس څه چې لرو سره کم اصلاح کولی شو او په کې شفافیت رامنځته کړو چې دغه به ټول لپاره ګټه وي. په دې شکل باندې موږ کوو چې ډیموکراسي په هیواد کې یو ښه مسیر ته هغه رهنمایي کړو.
ډیره مننه رشید صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پویګي قدر منوریدونکو د جون په 12مه په سنگاپور کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر تر لیدنې وروسته د امریکا او شمالي کوریا د اوږدې لانجې پای ته رسیدو ته هیله زیاته شوې ده. دا چې څنګه دا به وروسته په رپورټ کې واورو. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې پر رول سخت نیوکه کړې ده. ماتیس ویلي دي چې د بشار الاسد رژیم نه د مسکو د دوامدار ملاتړ له وجې په سوریې کې روانه جګړه اوږده شوې ده. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د سوریې د وکلنې جګړې د ختم څرک نه لګي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې جګړه ځکه نه ختمېدونکې ده چې روسیا د بشار الاسد له ظالم رژیم څخه ملاتړ کوي.
هغوی هلته هیڅ کار نه لري او زموږ هدف دا ده چې د سوریې کورنۍ جګړه د ژنیف بهیر ته سیخ کړو څو د سوریې خلک یو نوی حکومت جوړ کړي چې مشر اسد نه وي.
کلیوی خو د سوریې پولیس کې اغیان د روسیې او ایران لملاتړ څخه د برخوردارو سوریایي پوځیانو پر ضد جګړه کوي. لبل خو متحده ایالاتونه د هیواد په ختیځ کې له هغه محلي وسلوالو څخه ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد مبارزه کوي. خو د امریکا پاوز د سوریې له کورنۍ جګړې څخه په بشپړه توګه په شا شوی نه دی. ولسمشر ټرمپ دوه ځلې د سوریې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. دا بریدونه پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو په مقابل کې شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د کلورین غازو د یو بل برید خبرداری ورکړی، ماتیس څرګنده کړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو بل برید به ونه زغمي.
I will assure you that Department of State
زتاست ډاډ درکوم چې د دفاع وزارت فعال ارتباطات لري. له روسیې سره ورسته ارتباط مو په دې خاطر چې هغوی له داسې یو اقدام څخه منع کړو.
کڅام چې داعش اوس د سوریې په ډیرو محدود سیمو کې حضور لري. خو د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې ویل چې امریکایي پوځیان د سوریې له خاورې څخه وباسي.
دای وخت دی موږ د داعش پر ضد بریالي وو. موږ به له نظامي پلوه د هر چا پر وړاندې بریالي یو، خو کله کله یې وخت وي چې بیرته کور ته ستانه شو او موږ په دې اړه جدي فکر کوو.
خو د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په سوریه کې د پوځیانو ماموریت ختم شوی نه دی، بلکې امریکایان باید د محلي پوځیانو روزنه ته دوام ورکړي.
که د سیمې خلک د امنیت ساتلو وړتیا ولري، نو څرګنده ده چې موږ به په دې وخت کې د خپلو پوځیانو شمیر کموو. خو دا هر څه دې پورې اړه لري چې موږ د دغې ستونزې د حل لپاره یو لار ومومو چې اسد جوړوي.
ماتیس ټینګار وکړ چې د اسد د رژیم لپاره د حل لارې په خاطر باید د سوریې ولس د ژنیف د سولې د بهیر له طریقه فیصله وکړي. دغه بهیر تر اوسه د سولې پر راوستلو او د نوي حکومت په جوړولو کې ناکام دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د جون په 12مه په سنگاپور کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر تر لیدنې وروسته د امریکا او شمالي کوریا د اوږدې لانجې پای ته رسیدو ته هیله زیاتې شوې. خو جمهور رئیس ټرمپ تیره اونۍ وویل شمالي کوریا تر اوسه د اتومي بې وسلې کولو نیت نه لري او په دې برخه کې پرمختګ هم نه دی شوی. نورحال په رپورټ کې اوري.
ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو شمالي کوریا ته خپل څلورم سفر کړی وای. خو جمهور رئیس ټرمپ په ناڅاپي ډول د یوه ټویټ په کولو سره چین په دې تورن کړ چې د اټومي بې وسلې کولو له خبرو سره مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورد د شمالي کوریا له لوري د لیک د ترلاسه کېدو خبر چې جمهور رئیس ټرمپ ته له خطر سره د خبرو د مخ کېدو ګواښ کړی و نه رد کړ او نه هم تایید.
خو شمالي کوریا ته د بهرنی چارو د وزیر د سفر د لغوه کیدو په اړه وویل
دی انټایر نېشنل سکیورټی ټیم ډسکس
د ملي امنیت ټول ټیم په دې اړه بحث وکړ. دوی د پریکړه وکړه چې اوس د سفر مناسب وخت نه دی. ولسمشر هم ورسره موافقه وکړه او همدا وخت چې ولسمشر د څو پیغامونو په ورکولو سره دا پریکړه اعلان کړه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلی وویل تر اوسه د دې امکان شته چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په اړه خپل نظر بدل کړي، خو دې وویل امریکا د بندیزونو په اړه خپل نظر نه بدلوي.
مثبت اړخ دا دی چې زموږ بندیزونه د دوی 90% تجارت او 30% تیل کموي. په دې بندیزونو جدي ولاړ یو او دوی اوس هم مالي مرستو ته اړتیا لري او زارۍ کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل دی د بهرنی چارو له وزیر مایک پامپیو سره نږدې کار کوي چې په جنوبي کوریا کې نظامی تمرینونه له سره پیل کړي.
تاسې پوهیږئ چې موږ د سنگاپور غونډې د نتایجو پر اساس د ښه نیت په توګه خپل څو پراخ پوځي تمرینونه وځنډول، خو اوس د خپل راتلونکو تمرینونو د ځنډولو پلان نه لرو.
سناتور بن کاردن امریکا غږ ته وویل د یوازې له کیم جون اون سره د ټرمپ د لیدنې ملاتړ کړی، نه د پوځي تمرینونو د ځنډیدو.
زه فکر کوم په هماغه لومړیو کې د پوځي تمرینونو ځنډول یوه تېروتنه وه. ما یې ملاتړ نه دی کړی، ما د غونډې ملاتړ کړی. فکر کوم سیاست کول منطقي دي، خو زه فکر کوم تر هغه وخته چې د پام وړ نتایج ونه لیدل شي شمالي کوریا ته امتیاز ورکول سم کار نه دی.
د دواړو لورو ترمنځ خبرې اوس ظاهرا درېدلې او دا معلومه نه ده چې د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ به د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو بل پړاو څه وخت پیلېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا د سیلیکون ویلی یا خار د نړۍ د ټکنالوژۍ د مرکز په نامه شهرت لري، خو نن سبا د کاناډا په وانکوور خار کې هم ډیجیټل سکتور چټکه وده کړې ده. تیر کال د ټکنالوژۍ سکتور د بریټیش کولمبیا ایالت چې د وانکوور خار په کې د 15 میلیارد ډالر عاید درلود. وانکوور کې د دې بدلون لامل څه دی؟ اکمل داوی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مایکروسافت او امازون په څیر له مشهور امریکایي کمپنیو نیولې بیا د ټرمپ نړیوال هوټل پورې وانکوور ښار د ګڼو نړیوالو شرکتونو پام ځانته کړی دی. په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګوي، په ګاونډي کاناډا کې د بریټیش کولمبیا ولایت د ماهره باندنیو کډوالو د مهاجرت لپاره اسانتیاوې زیاتې کړې دي. د دې کار اصلي هدف په وانکوور ښار کې د ټکنالوژۍ د سکتور پرمختګ دی. روکساندرا فیدویک له رومانیا نه وانکوور ته کډواله سوی او وایي د ټکنالوژۍ سکتور کې خپل روشانه راتلونکی ویني.
دل راتلو سره و پوهیدم چې زما د ودې لپاره ډیر فرصتونه شته. کته هم زه وانکوور ته په دې ځانګړي هدف را نغلم، خو اوس چې راغلی یم نو هیڅ کله بیرته نه ځم، ځکه دلته د زده کړې لپاره ډیر څه شته. په زړه پورې خلک شته چې زه ډیر زده کړې ترې کولی شم او ګڼ فرصتونه شته چې پرې کولی شم خپل کار ته وده
ورکړم.
خو د وانکوور جذابیت یوازې په اسانه مهاجرت پورې نه دی تړلی. دلته د شیزینه کوډ جوړونکو، کمپیوټر پوهانو او متشبثینو نوې نسل د ټکنالوژۍ سکتور ته ځانګړې خوځښت ورکړی.
زه
په داسې یو شرکت کې کار کوم چې یوې ښځې لخوا جوړ شوی دی. زه ډیره د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه دلته د نارینه او ښځو ګډ چاپیریال دی او د جنسیت ستونزه اصلا نشته. دلته چارې د انسان د وړتیاو پر اساس ترسره کیږي.
The ideas you have, so that I'm very fortunate in that regard.
وانکوور د ټکنالوژي په سکتور کې ښکېل شوزي مسلکي ټولنې او ډلې لري چې غواړي د دې سکتور په هر برخه کې د شوزو شتون پراخ او پیاوړی کړي. دا ډول ټولنې زرګونه غړي لري چې د یو بل ملاتړ او لاسنیوي کوي. د امریکا په څیر د کاناډا د ټکنالوژي په سکتور کې هم د شوزو شتون شاوخوا 40% دی. شوزي غواړي دغه انډول د مشرتابه له دندو نیولې تر سافټویر انجینرانو پورې 50% ته ورسی. د ټکنالوژۍ د ډګر شزی یو بل هدف هم لري او هغه د معاش یا تنخواو انډولول دي.
ښځو د کار په لومړیو کلونو کې هغوی ته د نارینه په پرتله 2% لږ معاش ورکول کیږي. کله چې ښځې په کار کې پرمختګ کوي او تجربې زیاتیږي، شمیر یې موږ ته ښیي چې یعنی 15 یا 1 کاله وروسته دغه توپیر لا هم ډیریږي او 2% 1% ته جګیږي.
لسیزو راهیسې د نړۍ د ټکنالوژۍ نوښتونو او محصولاتو د امریکا له سیلیکان ویلی نه سرچینه اخیستې، خو اوس په ونکوور کې میشت شاوخوا 10,000 د ټکنالوژۍ شرکتونو غواړي چې دغه نړیوال دود ته نوې بڼه ورکړي. د دغه بدلون لپاره د ونکوور یوه ستره سپارښتنه د ښځو لخوا او د ښځو لپاره ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د روان خبرونه روسي رپورت. په خوست کې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې مسؤلین له قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د قومي جوړښتونو په مټ د دغو موادو د کاروبار او استعمال مخنیوی وکړي. شاوخوا 9 کاله مخکې د خوست په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، خو د قومي جوړښتونو په اساس د کرکیلې مخنیوی وشو. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په ټولیز ډول د قومي جرګو پریکړې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول په خوست کې د نواړه رواجونو په لمنځه وړلو او د غراز ځینو نورو ستونزو په هواري کې مهم او اساسي رول لوبوي. له قومي مشرانو د دولتي مسؤلینو غوښتنه دا ده چې د قومي جوړښتونو له مخې دی د مخدره موادو پر قاچاق، خرڅلاو او استعمال بندیز ولګوي. دوی په دې برخه کې قومي جوړښتونه خورا ډیر موثر بولي.
لا ودې دونه مغختنه هم کړی دا تر څو تاسو قومي تړونونه را ژوندې کړئ. لڅ ډول مو چې د کونارو د کښ په برخه کې ژوندې ساتلې دي، همداسې د نشئی توکو د استعمال او قاچاق په برخه کې هم خپل قومي پریکړې قومي تړونونه را ژوندې کړئ، تر څو د دې بد او نوړه بوټي د استعمال څخه موږ زموږ ټولنه زموږ هیواد په امن کې پاتې شي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې د خوست د ګربزو ولسوالۍ اوسیدونکو هم د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ په خپل سیمه کې پر مخادراتو بندیز لګولای. دوی د پریکړې د ښه تطبیق لپاره قومي ناغه تړلې.
تاسو ته به هم معلومه وي د خوست خلکو ولسونو ډیر په خوا دغه کړی وو چې څوک چې مخادره مواد په خپل ځمکه وکړي د علماو په ساس دی پاسه چې وکړه په دینه پاسل خرم ده. بل اخره مونږ خوشمشتي ولسونه ټول په دې وتونه دل چې په خوست کې مخادره مواد بهي کارل مانه کړل.
د مدني فعال محمد زمان نظری په وینا د مخدره موادو پر ضد د دولت د مبارزې ترڅنګ قومي جوړښتونه هم د دغو موادو د قاچاق او کاروبار په مخنیوي کې موثر رول ترسره کولای شي.
موږ په خوا هم په لرو پرتو سیمو کې ډیر قوي قومي جوړښتونه درلودل چې د هغه عمل د دې کې دل چې د ډیرو بدبختیو مخنیوي کولای شو. اوس هم قومي جوړښتونه کولای شي چې په لرو پرتو سیمو کې د مخدره موادو په مخنیوي کې اغیزناک تمام شي.
ترنی علی شیر او سپیر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې شاوخوا 9 کاله مخکې پکې کوکنار کرل کېدل، خو د قومي جرګو د پریکړو پر اساس صفر شوي او ځای نورو کښتونه نیولی دی.
څو مهم خبرونه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس یو شخصي امنیتي شرکت ته د افغانستان د جنگ د ورحوال کولو اوازې بې اهمیته وبللې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او نورو ښارونو کې په سیاسي قتلونو وژنو کې د خارجي استخباراتو لاسونه لیدل کیږي. متحده ایالاتو د فارس د خلیج د هرمز په تنګي د ایران د واکدارۍ وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. د ایران د سمندري قوا عمومي قومندان ویلي چې د هرمز د ستراتیژیکي لارې د امنیت ساتل د ایران حق دی، بل څوک پکې د مداخلې حق نه لري. په دغه لاره باندې هر ورځ په سلګونو جنګي او تجارتي کښتۍ تګ راتګ کوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې پر شمالي کوریا باندې نظامی، اقتصادي او سیاسي فشار د زیاتولو پریکړه کړې تر څو دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د تاړ شي چې د اټومي وسلو نه لاس واخلي. پینټاګن د سه‌شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې امریکایي قواوې به بل کال د جنوبي کوریا سره یو ځای نظامی مانورې پیل کړي. جمهور رئیس ترامپ په دې هفته کې شمالي کوریا ته د خارجه وزیر مایک پامپیو سفر فسخ کړ. او یو سوډانی مرکشي وایي چې په جنوبي سودان کې د یاغیانو مشر ریک ماشر په خپل هیواد کې د 15 کلن خونړي جنگ ختمولو لپاره د سولې موافقه چې د سودان او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب حاصله شوې وه امضا کړي. ماشر د همدې میاشتې په پیل کې د جنوبي سودان د جمهور رئیس سلواکر سره په قدرت کې د مشارکت هوډ لاسلیک کړی و. 1990 هجری شمسی کال کې د جنوبی سودان د آزادۍ نه وروسته په لسهاو زره خلک په کورنۍ جنگ کې وژل شوی دی.
درنو اوریدونکو نن ساته خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي او د مهیروي سوکاله او آباد سي تمه شي.